په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د شنبه سهار مو په خیر. نن د مرغومی یا جدي لومړی نیټه ده چې د دسمبر له 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلېږي چې د خبرونه د ماشوم تر او دوام کوي. د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشري د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. پیل خبرونه کوو. د افغانستان ولسي جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیزا لړۍ پیلوي چې خپل پراختیایي بودیجه یې بشپړه نه ده مصرف کړې. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې تر 5000 زیات افغان پولیسان روزلي دي. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیزا کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونه یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیزا کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیزا کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسي جرګه یې استیزا کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیری وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. په زابل ولایت کې پرون مازیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګ بریدګر مخه نیولې ده. د زابل د ولی ویاند ګل اسلام سیال پرون شپه رسنیو ته په یوه صوتي پیغام کې وویل چې ځان وژونکي غوښتل د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړي.
کله چې ځانمرګ بریدګر د شینکی ولسوالۍ 300 متری ته نږدې کیږي د ملي امنیت منصوبینو لخوانه ورباندې توقف غږ کیږي چې بریدګر ورخطا کیږي او په منډه کې ځان ته چاودنه ورکوي. په یاد برید کې صرف بریدګر د منځه ځي او بل هیچا ته ضرر نه رسیږي. یا ځانمرګ بریدګر نورالدین نومېده چې اصلا د شینکی ولسوالۍ د صدوخان کلي اوسیدونکی و.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېدله. دا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو تر پریکړې وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو جنګي بیړۍ خلیج ته داخلیږي. یو اس اس جان سی سټینس وروسته له هغې خلیج ته ورسېده چې ایران په وار وار د هرمز تنګي د تړلو ګواښونه کړي دي. خلیج ته د امریکا د دې جنګي بیړۍ له رسېدو سره سم د ایران د سمندري ځواک کښتیو هغه تعقیب کړه او ایراني سرتیري لیدل کېدل چې د امریکایي بیړۍ تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې زیاتې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د ترکیه ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله له منځه یوسي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې امریکا له سوریه څخه د خپلو سرتیرو وتل اعلان کړل. ښاغلی اردوغان د رواني دسمبر میاشتې پر 22 ګواښ کړی و چې د کردانو د وای پی جي وسلولې ډلې پر ضد به چې د سوریه په شمال کې فعال دي پراخ پوځي عملیات وکړي. په همدې حال کې د سوریې کورد وسلولو ویلي که ترکیه د دوی تر ولکې لاندې سیمو باندې برید وکړي نو دوی به د سوریې له نورو سیمو څخه خپل جنګیالي راغونډ او له ترکیې سره به یې پر پوله ځای پر ځای کړي. کورد وسلولو ویلي چې د دوی پر سیمو د ترکیې د پوځ برید به په سوریه کې د داعش پر ضد د کورد وسلولو عملیات ودروي. اروپایي ټولنې پرون پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې یې لګولي وو رسمن وغځول. پر روسیې دغه بندیزونه د مسکو لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا چاپ وزمې د یو ځای کولو په خاطر لګول سوي وو. اروپایي شورا په یوه بیان کې ویلي چې له 30 هیوادونو جوړې اروپایي ټولنې دغه بندیزونه به د راتلونکي 2019 کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیزونه د روسیې د انرژي، بانکداري او دفاعي سکتورونو برخه په نښه کوي. روانه اونۍ اروپایي ټولنې هغو 15 روسي وګړو ته د ویزې پر ورکولو او د هغوی د شتمنۍ پر کنګل کولو موافقه وکړه چې په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو موادو په برید کې په لاس لرلو تورن دي. د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره دریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي او 10 نور ژوبل دي. پولیسو ویلي داسې ښکاري چې دا پیښه د بس د چلوونکي د غلطۍ په نتیجه کې سوي وي. پولیسو وایي په بس کې زیاتره سپرلۍ د یوه ښوونځي زده کوونکي وو. د پیښې په یو ویډیو کې ښکاري چې بس د ټکر په نتیجه کې په منځ کې نیمای سوی او ریل ته سرسري زیان اوښتی دی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي.
کاغذ افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او سن 40 ساله پوره کرده باشه.
بیا مو چترال ته بیایو. د کلاش قبیلې له ځنګړي اختر څخه مو خبر و چې نن یې وروستۍ ورځ ده.
ټول زینه راغلی دی او دا خوشحالي مونږ بول زړه سوله به مینه باندې به پتاي.
په بهرنی موضوعات کې د ترکیه ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریه څخه به داعش ډله او کورد وسلول وباسي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خپرو.
دا داسې دلته نه دونه پیسې کم دي چې سړی هغه په جوړ کې، نه دونه دوکانداران، نه دونه خرچه غواړي، ماشین غواړي، جنریټر غواړي.
د دې تر څنګ تر 9:30 نور مسایل هم په دې خبري مجله کې څېړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 9:00 پیلېږي او د ماښام تر 9:00 دوام کوي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي یا جدي میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. کمیسیون دغه راز ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د کابل او نورو دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به تر یوې اونۍ پورې اعلان کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان کولی شي سر له نن څخه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه ثبت کړي. د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لست به د جدي په 13 نیټه اعلانېږي. دا چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه او
سن 40 ساله پوره کرده باشه. د افغانستان تابعیت ولري، مسلمان وی او څلوېخت کلن وی، د خپل سل زرم لاټړو لست بیت ولري، په بشریت ضد جنایتونو تورن نوي او خپل مدني حقونو څخه بے برخه نوي. د کاندیداتوري د لګښت لپاره 1,000,000 افغانۍ ولري. خاغلی ابراهیمی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له تیر چهارشنبې راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته معلوماتي بستې ورکول پیل کړي دي او تر اوسه پورې شپږ اشخاصو دا بستې اخیستي دي. د نوموړي په وینا د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې اړه له آنلاین معلوماتو هم ګټه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په داسې وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو نوم لیکنه پیلوي چې لا هم د مرکز په ګډون د څلورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د دې کمیسون مرستیال ویان ښاغلی ابراهیمی په دې اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای خدا داره که تا اواخر هفته آینده تمام
دیوی د انتخابات خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې دراتونکو اونۍ ترپایا د پاتې څلور ولایتونو د نتیجو لمړنۍ لیست اعلان کړي. د ننګرهار، بغلان او پکتیا ولایتونو د پایلو اعلانولو وروسته به د کابل د نتیجو ابتدایي لیست اعلان کړي. د کابل په شمول د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات د تیر میزان میاشت په 28 او 29 نیټه وشول. له هغې یوه اونۍ وروسته دا پروسه په قندهار کې ترسره شوه، خو په غزنی ولایت کې لا هم د ولسی جرګې انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره شي.
موردل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي. دا خبر په داسې حال کې پرون په رسنیو کې خپور شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی ده چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو پر مهالویش هم خبرې وسوې. نور جزئیات له احمد تکل نه.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه وزي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د روان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستانه وزي، خو دې چارواکي ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې اوانا لنګیسکو د ازادۍ راډیو د یو ایمیل په ځواب کې لیکلی دی چې ناتو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د اوږدمهالي تعهد ډاډ ورکړی دی. په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي دی چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه تر اوسه دوی ته څه نه دی ویلي. د ډیپلومات ویلي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې اقدام وکړي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي ټول پوهیږي چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله کمزورې شوې، ځکه له کافي تجهیزاتو بې برخې دي او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناتو به په راتلونکي کې هم هغوی د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. هالند په دې اړه خپل خپګان څرګند کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د کرکیچ دوام ته په پام سره د امریکایي ځواکونو د کمولو پلان به وخت دی. د هالند د دفاع وزیر انک بیلیویلت په حق کې خبریالانو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر ترامپ د اعلان اوریدو هالند حیران کړی دی. د ناتو د غړي هیواد لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس انتاناس لنکیویچوس ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیله لري په دې اړه به بیا غور وشي.
Let's hope that these statements will be reconsidered or
رازی هلمن ووسو چې په دې څرګندونو بیا کتنه وشي او یا لشتر لشه موږ ډیر معلومات ترلاسه کړو. تر اوسه خبرګونونه لومړنی دي، تر کومه ځایه چې په موږ کانګرس جمهوری غشتونکو او زموږ د متحدانو په څرګندونو پورې اړه لري. دا مسأله ډیره ساده هم نه ده.
خو د امریکا اصلي سیال هیواد روسیې چې د طالبانو په ملاتړ هم تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې په افغانستان کې بې ثباتي وي. روسی رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی دی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا امریکا به په رښتیا له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تا تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبری مجله تر اونیمه بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي چې په سوریه کې به داعش ډله او کورد وسلوال وباسي. اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د ایستلو په پریکړې مقاله لیکلې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ دفاع وزارت ته امر کړی چې له افغانستانه د اوزر امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. وال ستریت ورځپاڼې د یو امریکایي مقام په حواله لیکلي، په راتلونکو څو اونیو کې به دا امریکایي عسکر له افغانستانه امریکا ته ولاړ شي. امریکا په افغانستان کې څه باندې 4000 سرتیري لري چې عمدتاً افغان پوځیان روزي او مشوره او مرسته ورکوي. اخوا د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هڅه ول هم زیات شوي. د وال ستریت ژورنال د مقالې لیکوال په دې باور دی چې له طالبانو سره موافقې ته رسیدو مخکې له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو ایستل د دغه هیواد د سولې پروسه په خطر کې اچوي. افغان حکومت بیا ویلي د 2000 امریکایي عسکرو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت هیڅ تاثیر ونه کړي. د ناتو ویاندې افغان لنګیسکو ازادي رډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي، په دې اړه ریپورټونه لیدلي. هغې ډاډ ورکړی چې ناتو په افغانستان کې اوږدمهالي امنیت او ثبات ته متعهد دی. د ټلګراف برټانوي ورځپاڼې لیکلي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلانه برټانیا بې خبره پاتې کړه شوه. ورځپاڼې لیکلي، برټانوي چارواکو د تر ټولو لوی متحد له داسې ناڅاپي کاره یوازې د رسنیو له لارې خبر شول. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځمې پورز دفاع وزارت پینټاګان ته امر کړی چې له افغانستان د شاوخوا اوزر امریکایي عسکرو د ایستلو طرحه جوړه کړي. ټلګراف لیکلي، په کابل کې لویدیز ډیپلوماټان دې پریکړې حیرانه کړي او یو ان ګواښ کړی چې دا طالبانو ته له وخت مخکې د کرسمس ډالۍ وه. د برېټانیا یو چارواکي چې هیواد یې سکال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زر تنو ته رسولی ویلي، د دې کار ته مې نه درلوده او اوس مخکې له دې چې څه وکړي جزئیاتو ته پته مدي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده، خو معلومه نه ده چې د ټرمپ وروستۍ پریکړه څومره له طالبانو سره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د دې اونۍ له درې ورځنۍ ناستې سره مرتبطه ده. خلیلزاد تېر اونۍ په ابوظبي کې له طالب استازیو سره کتلي، چېرته چې د افغان حکومت سره په ناستې او دایمي روغې جوړې ټینګار کړی.
د ترکیه ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال لري کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره وروسته له دې وکړه چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل. د فرانسې خبری آژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل، د ترکیې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کورد وسلوال وځپي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې هیواد ښایي په سوریه کې د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دی په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیه د ولسمشر اشاره د کردانو له وای پی جی وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بل لور ته د سوریې کورد وسلوالو خبرداری ورکړی دی چې که پر دوی د ترکیې پوځ حمله وکړه، په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریه د کردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول لوبوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که ترکی ځواکونو پر کرد وسلوالو برید وکړ، نو دوی به ونشي کولای چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولي دي. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه، د سوریه په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسته راوړنې لرلې دي.
د خبر پښتونخوا په چترال کې د کلاش قبیلې ځانګړی اختر تر نن ورځې دوام کوي. د دې قبیلې ځینې غړي وایي چې دوی د راتلونکي کال لپاره عبادت کوي او خوشحالي لمانځي. سیلانیان وایي چې د خبر پښتونخوا حکومت د دې قبیلې د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نیاز احمد خان په راپور کې.
Yeah. د ضلع چترال په لوی لاره ایون کلی نه 3 کیلومتر لرې د کیلاشانو قبیلې 3 کلو بمبوریت رمبور او بیریر کې د کیلاش قبیلې اختر خوشحالۍ روان دي. ځی کیلاشان وایي چې 100 کال وړاندې د دوی آبادی 15,000 وه، ولې اوس صرف 6,500 پاتې شوې ده. د بمبوریت په غریزه سیمه کې د اختر په خوشحالو کې بوخ یو کیلاشی وایي چې دوی د دسمبر 8 نیټې نه تر 22 نیټې پورې د خوشحالۍ مانځي.
نن چې څنګه چې موږ وکړو دا به روز ریلیشی دا به ډیر خوشحالی دی چې جمی روان دی چې دی جمی کې مونږ به خیر سره به ډیر وکړو د دې لپاره مونږ دا د دیتا وځي وینټر فیسټیوال وای چې دا به ډیر کولی خپل دی الکان ټول زین راغلی دی او دا خوشحالی مونږ بول زله سره به مینا باندې به پتاو
د کې لاشانو قبلی اختر له دوه تا یو شمیر ملکی او غیر ملکی سیلانیان هم ورغلی. د سواد سره تعلق لرونکو یو سیلانی نقیب الله وای ځانګړی کلچر دی خو د کې لاش قبیله ستونزې هم لري.
ډیره مزه کوي، ډیر خپل وطن دی، ډیر خپل خلک دی، خو لکه څه خبرې دي چې پغې سړی خپشي چې حکومتي چارواکي چې دي هغه د دوی د ویلفیر لپاره د دوی د بهبود لپاره لکه ماته څه خاص په نظر رانه لل مطلب پکار ته چې دلته کې دوی له غور کی او چې دوی سروایو کی.
د انګلستان څخه ورغلی سیلانی سټام زیاتوي چې د پاکستان دولت سیلانیانو ته ویزه په مشکله ورکوي. کچره دغه کې اسانتیاګانې ورکړې شي نو سیلانیان به نور هم زیات شي.
To see the culture so strong and vibrant.
ومې لري دوه د کلاش کلچر چې په چومو سیادیږي، په کې می سندري واوریدې او غډاګانې می ولیدلې. ډیر خوند می دې ځانګړي کلچر څخه واغستو. په ډیر اغرانه ده ویزه ترلاسه کول، خصوصا د سیل لپاره. دا پیغام ورکوم چې د سیل لپاره اجازه نامه دې اسانه کړئ شي. دې سره به ډیر په زیات شمیر سره نړیوال سیلانیان دې سیمه ته
راځي.
په دې وروستو کې د کلاش قبیلې لپاره د خیبر پښتونخوا دولت په خصوصي دوګه 50 کروڑ روپۍ ورکول اعلان کړي چې مقصد یې د کلاش قبیلې کلتور ساتنه خوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، بمبوریت، چترال.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د ټاکنو کمیسیون باید د ولسمشري ټاکنو کاندیدان تر شی ارزونې وروسته په لیست کې شامل کړي. زرمینی له پکتیا لیکلي له طالبانو هیله کوي چې د خدای او د زوریدلې ولس په خاطر د سولې لار ونیسي ځکه چې سوله د دین غوښتنه ده. غلام محمد پښتون له هرات لیکلي افغان ولس باید هم پر طالبانو او هم پر افغان حکومت فشار راولي چې په خپل کې سوله وکړي. ولی جان له غزنی لیکلي ک امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وزي. لدې سره به طالبان د سولې پروسې ته غاړه کښېږدي. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي د هر هغې واچې زموږ سرتیرو ته پوځي روزنه ورکوي منندوی یو. دین محمد احمدي له کندهار لیکلي زما په نظر د افغانستان له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې خبرې لا بریالۍ کړي. ریحان احمد زی له ننګرهاره، په راتلونکو انتخاباتو کې باید اجرایه ریاست له منځه ولاړ سي او قانون باید په نظر کې ونیول سي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د لوګر د قانون له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، باید حکومت ورسره مرسته وکړي. د غوریدونکو په بل سیمه کې لیکلي چې د لوګر پوهنتون لاره خامه ده او محصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. او عبدالاحد انصاف د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې کلی د کندهار له چارواکو هیله کوي چې د کوچنیانو د اختطاف کوونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې اوریدلی سئ چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه احمد الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډینا پیغام سپتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګونو ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا 10 کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک وو چې کوم د نوی اډې سړک وه، هغه انګور اډه ته سان نیری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله، زمونږ د ولسوالۍ کې وایي سلک شبکه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم ز د هرات ولایت څخه خبره کوم د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ او دغه د انارکی دفتر چې دی موږ سره کومکونه کړي دي بعضو ته تجران ورکړي دي بعضو ته نجې ورکړي بعضو ته درې نیم زره روپۍ ورکړي بعضو ته اووه زره روپۍ ورکړي دي دغه زموږ بعضې نومان ورک دي یوه روپۍ هم نه دي لیدلې نیم څه ځیر لیدلی دی پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یو څوک اوري دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته را کړي دي وایي نومان مو نشته په لیست کې کار صحیح سلامت یې نه کړی نوم والا تلیفون نمبر تذکرې نمبر ټوله پکښې دي دفتر کې وار وایي نوم کې نه دی راغلی موږ ځو ورځو که زموږ دغه خبرې غور څوک کوي زموږ دغه غور دې وکړي دا زموږ نومان دې راکړي موږ ته دې کومک وکړي داسې دې نه کوي چې یوه سر ته شی ورکړي دا بل سر پاتې یوه سر ته شی ورکړي دا بل سر پاتې د خدای په امان یې وکړي
السلام علیکم زه عبدالکریم علی کندهار ولایت شوزین او جیسا که خبری که موروز ما دقا پیغام ده از آزادی رادیو تا چه از منگ داسه دور میاشتی چه ماشون نم بندی یسی منگ ماش ناوالی چی دینا ماش شخص نم ماش ده پا وزیپه چیو وزیپه غواری ده ماشوی درک نسته بسه اگر منگ پیغام هم خور خبیرم منه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
سیاسي ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز ټاکل شوی د افغانستان ولسی جرګې نن د هغو پنځو وزیرانو د استیزاح کولو لړۍ پیل کړې چې وزارتونه یې او یا په سولې کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړې ترکیه ویلې 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 15,390 افغان پولیس افسران روزلي دي او دا لړۍ به دوام پیدا کوي په زابل ولایت کې پرون مازدیګر د ملي امنیت ځواکونو د یوه ځانمرګي بریدګر د حملې مخه نیولې ده د امریکا یوه جنګي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې به د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلول او داعش ډله دواړه له منځه یوسي اروپایي ټولنې پرون په رسمي ډول پر روسیې خپل اقتصادي بندیزونه چې څلور کاله مخکې لګولي وو وغځول او د سربیا چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار نیس کې له یوه بس سره د ریل د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه